آزادی به سپوکی
در امواج آزادی.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي او یو ځل بیا یې په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ روزا اوتمبایو غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل افغانستان له بېلابېلو ناورینونو سره مخامخ دی. د ښځو حقونه، لوږه، پر شیعه مذهبو بریدونه، د بیان ازادۍ محدودول او د طالبانو د حکومت لخوا د فعالانو او خبریالانو خپل سره نیول او د هغوی شکنجه هغه مسالې وي چې نوموړي ورته اشاره وکړه. میرمن اوتمبایو د افغانستان په اړه د نړیوالو د یوې اجماع غوښتنه وکړه. ملګري ملتونه د افغانستان په اړه دغه غونډه داسې مهال جوړوي چې دوی په خپله اډانه کې د طالبانو د حکومت استازی نه دی منلی او تازه یې همدا اونۍ د افغانستان د استازي د ټاکلو په اړه خپله پریکړه د دریم ځل لپاره وځنډوله. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو پرله پسې اندېښنې په څه معنا دي؟ آیا دغه اندېښنې د افغانستان د وضعیت له ښه کولو سره مرسته کوي؟ ولې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ورکړي؟ دا او نورې پوښتنې د ازادۍ په څپو کې همدې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د نړیوالو چارو کتونکي او پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز، د امریکا په ویسکانسن دولتي پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکي نجیب آزاد، د سویډن په لون پوهنتون کې د بشري حقونو څیړونکي ابو الاحرار رامسپور او لیکوال او سیاسي شنونکي اسمت قانی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې بحث کې را سره برخه واخلئ. تاسو ته د واتس اپ د تماس شمیره اعلانوم که غواړئ چې په دې بحث کې ګډون وکړئ، نظر ورکړئ او یا هم له میلمنو کومه پوښتنه ولرئ، په دغو شمیرو موږ سره اړیکه نیولی شئ. د واتس اپ شمیره ده 00420230111. دا شمیره بیا وایم 00420230111. یو نړیواله شمیره هم لرو 00420211450001. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. تخنیکي همکار مې اشاره کوي چې د باس میلمانه هم یو په یو سټوډیو سره وصل دي. آزاد صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، ستړي مشي. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرله پسې اندېښنې د افغانستان په اړه په څه معنا دي؟ او دغه اندېښنې له تیر یو تقریبا شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې ښودل کیږي، تر اوسه فکر کوئ کوم ځای نیولی؟
سلامونه درنښت. بېله شکه چې د ملګرو ملتونو په ګډون تقریبا ټول نړۍ ټولو هیوادونو د افغانستان په اړه خپل اندېښنې په وار وار شریکې کړې دي، لکه دا ځلې د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې او دا چې تر دې وروسته به ځای ونیسي لکه په تېره کې چې ځای نه دی نیولی، یو څه متفاوت وي. متفاوت په دې معنا چې دا په لومړي ځل دی چې د امریکا په دریځ کې ترې وبریده د طالبانو په خلاف باندې ځینې تغییرات لیدل شوي دي. تر دې وړاندې داسې لیدل کېدل چې د امریکا دولت او ډېری چارواکي د طالبانو له وضعیت یا د طالبانو هغه ډول چې د حکومتداري کوي ډېر زیاتې ښکاره ناراضي نه ښودله، مرستې هم کولې او په ډاګه حتی تر دې بریده پورې چې هلته د الزاویدي په څېر غوندې کس وژل کېږي، لکن د طالبانو په حق باندې څرګندونې ونه شوې یا طالبان نه ترهګر یا سوله په تېره کې. دا ځلې متفاوت دي. د هغه دوه درې سناتوران سره چې زه شخصا په تېره یوه میاشت کې کېناستلی یم او ځینې پوهنتونونو کې چې د ځینو پالیسي میکر سره ما شخصا خبرې کړې دي، د امریکا په دریځ کې ډېر زیات تغییر راغلی طالبانو په حق باندې، او دا تغییر په د ملګرو ملتونو په دریځ باندې مستقیما تاثیر لري. او دا تاثیر بیا کېدلی شي چې په راتلونکي کې د تېر په څېر نه، په راتلونکي کې خپل اغېز ولري. په دې کې هېڅ شک نشته چې په افغانستان کې کوم وضعیت چې روان دی هغه د هیچا لپاره د منلو نه ده. بشري حقونه په بشپړه توګه پایمال شوي دي. بشري حقونه هر ورځ نقض کېږي. همدارنګه کوم نړیوال اصول چې دي، د ډیپلوماتیک اصول چې دي، کوم نړیوال عرفونه چې دي، دغه عرفونو له مخې چې هېوادونه یا سټیټس خپل هغه نیشنز او بیا د ملتونو تر څنګ یو سیاسي ساختار لري چې هغه د همغه نړیوالو سیاسي عرفونو فرهنګ له مخې د نړۍ سره راکړه ورکړې لري، هغه په افغانستان کې موجود نه دي. او دې نه موجودیت نړۍ 2.5 کاله وروسته سره د دې چې په وخت نا وخت بیلابیل هیوادونو بیلابیل سازمانونو د ملګرو ملتونو په ګډون اروپایي ټولنې همدارنګه اروپایي پارلمان حتی د منځنی ختیز هغه د اسلامي سازمان په نامه چې کوم سازمان دی دا ټول د طالبانو د کړوړو څخه ناراضي ښکاره کړې ده خو وار وار لیکن هغه ډول چې توقع و چې تاثیر به ولري هغه تاثیر ځکه نه دی لرلی چې هغه زبرځواکی هیواد چې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو ټول نه خپل تاثیر لري یا حد اقل 50% فنډ ورکوونکی د ملګرو ملتونو متحده ایالاتونو د سیبیر نیغ دریز نه درلودی لیکن دا دلیل لیدل کیږي چې د امریکا په سنا د امریکا په کانګرس کې د بحثونه بیا راپورته شوي دي د طالبانو په حق لبانې د افغانستان په حق لبانې دریز کې تغییر راغلی دی او دا دریز پر ټولو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي توګه ملګرو ملتونو خپل تاثیر لرلی سي.
کور ودان آزاد صاحب راځي چې د نورو میلمنو د سر خبرې هم واورو. ښاغلی جانباز، ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو د پرونی غونډې اساسي پیغام افغانستان لپاره څه و؟
مننه ښاغلی ګوډین، تاسو ته ټولو دوستانو ته اوریدونکو ته ګوري، زما په نظر متاسفانه هغه کوم پراګندې کیږي چې لیدل کېده او د شي کاري د چې کېده شي یو انسجام پکې رامنځته شي، خو متاسفانه بین ملي حالات منطقي وضعیت ته په کتو موږ وینو چې د بین ملي ټولنې د څه د منطقې او څه د فرا منطقې لیدلوري په منځ کې تفاوت ډېر عمیق شو. که تاسو یو د بیړنۍ نظر هم واچوئ، د روسیې د فدراسیون نظریاتو ته، د ایران نظریاتو ته، د پاکستان نظریاتو ته بیا یې مقایسه کړئ مثلا د امریکا او د برطانیې او د نورو هیوادو سره، تاسو به وګورئ چې دې کې ډېر لوی توپیر شته دی. په دې ترتیب هغه وحدت نظر د افغانستان په ارتباط اوسني شرایطو کې زه نه وینم، او دا د افغانستان په خیر هم نه ده، د منطقې په خیر هم نه ده. متاسفانه چې طالبانو خو نه شو کړی چې دننه په کور کې دا د بین ملي سازمانونو نظریات خو البته ډېر مهم دي بې شکه، خو دننه په کور کې د افغانستان وضعیت ډېر مهم دی. متاسفانه چې د طالبو هغه کاري خانګي چې په افغانستان دننه په کور کې باید کړی وای، چې هغه د مشروعیت اساسي کرښې دي هغه لاس ته راوړلی وای او په دې مسیر کې کار کړی وای، دې مسیر ته روان نه شول او قانونیت په افغانستان کې حاکم نه شو، مشروعیت لاس ته رانغی، انتخابات خو پرېږده پر ځای. نو په دې ترتیب دنیا دې ته هم ګوري او د بلې خوا یو چې مسؤول هیوادونه دې کې البته چې خپل هغه بشري کومکونه به جاري ساتي افغانستان ته، چې که تاسو دوی دا ویناوې لیدلي اوسېږي او د روزا اتنبایو نه راشرو تر نورو هیوادو استازو پورې په یو شي ډېر ټینګار کېږي چې افغانستان سره باید بشري مرستې جاري وساتل شي، ځکه چې سیاسي حالات یو خواته خو د افغانستان خلکو وضعیت نن سبا ښه نه دی او هغه ورځ تر بله خرابېږي. همدې وینا کې د روزا اتنبایو که تاسو وګورئ، هغه کې ویل کېږي چې په نږدې وختو کې په افغانستان کې به تر 30 میلیونه زیات خلک د ولږې سره مخامخ شي. نو دا هغه ټوله بې مسؤلیتي ده د طالبانو چې وی نه شو کړی چې خپل دننه په کور تعریف سیاست تعریف کړي، بین ملي تعریف سیاست خپل تعریف کړي ګاونډیانو سره. البته ګاونډیان خپل اهداف لري، هغه په افغانستان کې نور خپل مشروع او غیر مشروع اهداف اشاره تعقیبوي، خو په ټولي ځتوګه زما نظر لودین صاحب دا دی چې په ملي ټولنه په افغانستان کې دخالت کوي، مشروع او غیر مشروع منافع لري، خو متاسفانه حالات خپل د طالب څخه کړکیچن شوي دي، ځکه چې دوی هغه اساسي کارونه چې باید کړی وي هغه ونه کړ.
و کور ودان جنباسه روسته بحث د مور کور راځي چې نور ملمانه هم منتظر پات نشي د سر خبر به وورو. خاغلی رامسپور، تاسو د سویډن په یو پانتون کې د بشري حقوقو څېړونکو یې څه فکر کوي دغه د جنسيتي اپارټایډ بحث هم پر لپسې یادېږي او طالبان تورنیږي چې دوی په افغانستان کې جنسيتي اپارټایډ کوي؟ دغه جنسيتي اپارټایډ په نړۍ کې هم تاریخ لري، مثلا په جنوبي افریقا کې هلته تر ډیره مثلا هغه نلسن منډیلا د سیاو مبارز یادېږي چې له دغه حقوقو سره مبارزه وکړه، بل اخر دغه حقوقو تر لاسه کړل. نړیوال چې جنسیتی اپارتاید یادې په افغانستان کې هدف څه دی او د طالبانو حکومت فکر کوي آیا انعطاف پذیری خودلی شي په اوږدې راتلونکو کې چې دغه جنسیتی اپارتاید لمنځه یوسي؟
نمونه تاسو ته درنو ملمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته، متاسفانه دا جنسیتی تبعیض چې نن سبا د افغانستان په ارتباط ډېر یادیږي. دا خو کچېرې موږ او تا د تاریخ ته وګورو، یو خو موږ تبعیض نژادي لرو چې د هغه د جنوبي افریقا په کیس کې هغه صدخ کوي، خو د افغانستان مسله لږ ورسره توپیر لري، ځکه چې دلته جنسیتي توپیر یا جنسیتي تبعیض مسله مطرح ده. له اولو ورځو څخه چې متاسفانه طالبان قدرت ته ورسېد، تر اوسه پورې دوی د ښځو او جنکیانو په مقابل کې د ډېر سیستماتیک تبعیض څخه کار اخیستی دي، او دغه سیستماتیک تبعیض د دې موخه دا ده چې تقریبا دوی د اجتماع څخه محوه کړي. تر اوسه تقریبا شپږ اتیا اکشنونه یا شپږ اتیا موارد دي چې د امریکې د سول انسټیټیوټ هغه لیست کړی دي، او په دغه شپږ اتیا مواردو کې یعنی کوم دینی توجیه هلته نشته، حقوقي توجیه نشته. برعکس ځینې موارد داسې دي چې حتی د شریعت او د بین المللي موازینو په مقابل کې دوی هغه عملي کړي دي، لکه د تعلیم مسله. اوس تاسو فکر وکړئ چې په سلګونو زره افغان انجینکیان د تعلیم نه پاتې دي، همداسې په سلګونو زره د عالي تحصیلاتو څخه پاتې دي. نو داسې نه کېږي چې افغانستان مثلا په ټول اسلامي نړۍ کې داسې یوه سیمه وګرځول شي چې هلته د ښځو تعلیم منع وي، یو د کرکې او د تبعیض یو نمونه وګرځي. نو معلوم داره چې په دغه مسال به د دنیا نن سبا ډېر متوجه دي. بین المللي بشري حقونو مؤسسات چې دي نن سبا په تېر دوو کالو کې دوی خپل راپورونه او ګزارشات ورکړي دي چې متاسفانه دغه تبعیض په سیستماتیک ډول دي. داسې تبعیض نه ده چې یوازې وخت سوی وي بس خلاص، نو دوی هر کله او هر وخت غواړي چې دغه د ژوند چاپیر او د تعلیم حق او نور حقونه ښځو او جنکانو باندې محدود کړي. تر اوسه دنیا په دې باندې په یو جامع توافق باندې نه دی رسېدلی چې آیا دی تبعیض جنسیتي په رسمیت باندې وپیژني او کنه، خو خبره اتره ور باندې جریان لري، او کچیر دغه مسله دوام ومومي زه به فکر کوم چې بل اخر دنیا وال په دې باندې به قانع شي چې دا واقعا یو جنسیتي تبعیض دي، او دا به د بین المللي کنوانسیون په چوکاټ کې حتی کېدای شي دوی درج کړي.
بله کور ودان رامیس پور صاحب، قانع صاحب ستاسو په نظر نړیوال اندېښمن دي پرله پسې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره د ملګري ملتونو ځانګړي راپورتر په پرله پسې ډول یعنی په میاشتواره یا په هر روبو کې د کال د افغانستان په اړه راپور وړاندې کوي، وضعیت د اندېښنې وړ ښیي، نه یوازې دا چې دا ستونزې کمیږي بلاخره زیاتیږي. له پرونۍ غونډې د ملګرو ملتونو داسې ښکاري چې هلته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي چې په افغانستان کې بیلابیل ناورینونه دي. په خو یو ناورین یادی دا، ما اوس ناورینونه بیلابیل یادیږي. څه لامل دی چې وبله ځای نه خوري او وضعیت نه کیږي؟
سلامونه ملمنو او تاسو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا مسله په ډیر اندازې پر استخباراتي ده، او دغه استخباراتي ابهام هم په زماده غوري
تاسو واغدارو قانیس مهرباني وو.
بله، او دغه استخباراتي ابهام هم د سازمان یافته ده، یعنی تنظیمی یا په ډیر قوت سره تنظیمی سټیپ بای سټیپ کله کله نړۍ په دغه کې موږ داسې نادر نادر دریځونه وګورو. نړۍ په موقفونو کې افغان دریځونه چې اسلامي جمهوریت سره ملګرو ملتونو سي وخت ډېر تاکید کوي چې یاره تعامل دي چې له طالبانو سره تعامل له یو مشروع دغه سره سیستم سره کیږي، تعامل له دې نسبتا مشروع سیستم سره کیږي، او بیا له دې نسبتا مشروع اول په افغانستان کې حالت داسې دی چې ول ډالر غلې دا او هغه ډالر خپل منځو کې متحد نه ده، په کډ دې ته متحد ده چې خپل دغه لمنځ یوسي او تم تنور لمنځ یوسي، تمدن لمنځ یوسي، تعلیم لمنځ یوسي، او خپل هغه درځنه چې بالکل له یو ډېر له دیني دغه څخه هم نه دی راوتلي، بالکل د قبل الاسلام د عربو د جاهلیت دورې جن دغه د دې په وګونو کې ویلي دي اسلام هم په شکل توجیه کوي، اسلام هم په شکل خلق توجیه. مثلا سدونه دغه به یو بهش بداره کم، یو جنت بداره کم، یو چاته ګورځي چې هغه بیا ښځه په ساتر کې ښځه بیرون دا ونه وځي، او حتی دا 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 د اسلام دار کم داسې خبرې په اسلام کې نشته چې ښځه دې په کور وي، ښځه دې بندي وي، ښځه دې په څلورو دیوالونو کې پاتې وي، ښځه دې بې وسه وي، ښځه دې بې کسه وي، ښځه دې ډوډۍ ونشي کوه. دغه کې د رسول الله لومړۍ مېرمنه د عربو تر ټولو ډېره ستره تجاره وه، هغه خپله باندې دغه د لوري تجارتي نتورک د لوري خلک استعمالول د خپل اما د تنظیم معاملې راشي بس پاندغه د ذهنیت باندې د شخصیت چاله کور را وېست دی الله قهر او باندې و د ته په دې د دې په خبر کې یو بجلیګر ملاره دی، بجلیګر په نامه باندې خلک یو څه دې کړی په دغه کې، او دا د دې کړی استخباراتي دغه ما بیا ورسته د پښتنه وکول، یعنی د دې په دغه بالا باندې یو دغه کې دې تقریبا اتل سکور دل هریان پارسه سو بسی املا و دونه جایدت ورن سلسی بیدی ده بیگراوند دقا که یو دقا استخباراتی دقا لین که دلوده یو خارجی بحرانه استخباراتی دین که دلوده یو لغزه از که دقا که ولی سهار مایخان برا پور تسیداتی به پنده نمبر ولالو اخ اخ سی ما تا دقا کهی پلاس راشی او زده دوم ده دبای و تواخم او داوی و هم او دارا وزی وی پا کچاکی داسی وی پا مرکچاکی چنل دین سره د غلری تعلق لري نل د اسلامي اخلاق سره تعلق لري مل بشري موازين سره د غلری او د دنیا په کسره وسلې زما زفر د پ پ پ پ خد باور درته ویلای شي چې داخله د دې ور نو شي یو پوسټای در کړی وای دی
خو هغه مال قانوني سي بس دا او چې طالبانو لیدلوري بدل شوی دا هغه کسان چې مذاکره کوي په دوه کې هغه په ظاهر هغه کسان چې د بدلون جنې ور کړی ونړی تا
دا ګوره چاوي چې پدوها کې داخله ګور سره ناسو پدوها کې ورته دغه وسی بلې پر ټول هيئات کې واڅ انسان یې کده وجود نه درلود یو کلپ یو زړه بډې چې غاښونه یې دیلې او په بل کلپ یې والته د طالبانو په نمایندګۍ کې نه عقل انداز دی نظر ته دغه کې او د سترګې دوم ده د کاغذ غونډې هغه د تور کاغذ غونډې خلاص یې نو یې ټول بدن په خلې د شي وخت نه غنډه ورکړ او د دنیا وایي چې ولادت د خلکو د ذهنیت بدل شوی ولې بدل شوی فدغه وخت چې دی د قطر لغه ور سره کوله په قطر کې د دوحه د غور سره کاو اګریمنت کې ور سره کاو تړون ور سره کاو مایده ور سره کوله داخله غوښنه د افغانستان په خارونو کې په مرګونو باندې اخته او په قطرونو باندې اخته او سړکونه چې دی اړ کول پلو ته بمو کو د لای خځې نه پرې خو
تاسو تاسو وایي چې پلو لاس نړۍ افغانان تیرستل او نړۍ هم افغانستان سره
دا شنه ده دا پلو لاس د نړۍ د فقټ کې استخباراتي
bale
استابلیشمنت یا حاکمیت ته نړۍ کې د حالات په دې سیمه کې راوستل ده او دا خلک دغه چې د کړی دي کني دا څو دا بوکو حرام څوک دی او دا بل افراطیت څوک دی دا هر افراطی چې لدنی ارخه خپل افراط توجیه کوي د شابه د استخباراتي لینټه هغه تقویه کوي کني داخله په خپل خود په خود نه راپورته کوي دا خو د پوڅکی نه دي ستالنده و چې داز لم څه خراب پورته دا خامغه دنیا ده او همدغه د دنیا منافقت څه دغه کوي همدغه دغه استخباراتي سازمانونه دي او دا په کینوال دی او دا د افغانانو
مننه و سلامات سی په دې بحث کې موږ هڅه وکړ چې د طالبانو یو ملاتړی یا پلوی هم راول خو د طالبانو ویاندویان چې د موږ سره خبرې نه کوي البته د دوی دریز باید موږ ووایو د لپاره دوی وایي چې د ولس استازي توپ کوي خپل حکومت هم مشروع غني او وایي چې حکومت هم ټول شمول دی او د خزو د تعلیم او کار دایمي مخالفت هم نه کوي وایي چې د شرایط په جوړولو باندې بوختي کور ودان آزاد سي بیرته تاسو ته راګرځم هم دا نن هم د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر چې تر ډیره یو بانفوزه شخص د طالبانو په اوسنۍ رهبری کې او ځوانان هم ډیر ملاتړي دي د طالبانو د حکومت د لیکو ځوانان هغه وایي چې ټولنه هم ملاتړتیا لري هم عالم ترتیا لري هم انجینر او ډاکټر ته د کابل پانتون فراغت غونډې ته وینا کړې و ممکن تاسو هم اوریدلی وي د خغلی مولا یعقوب مجاهد خبرې کې سړی واوري خصوصا له بهرنیو چارواکو سره لید کاته کې سړی غیلامی وګوریا مثلا د سراج الدین حقانی چې تر ډیره مثلا په خوا دی وسخدریز په توګه تر یادونه کېدله اما هغه هم په دې قانې ده چې د جنونو حقونه د تعلیم او د کار حقونه بعد ورکول شي د خغلی مجاهد لننن یو خبر هم داسې ښکاری چې د له هغو تګلارو سره موافق نه دی چې د طالبانو رهبری د خزو د حقونو په برخه کې وځکړې دي نو څوک دي چې د طالبانو دغه تګلارې ټاکی او دغه د ټیټه سطحه یا د کابینې مهم غړي ورسره موافق نه دي
چې پایم لا یعقوب واقعنم باندې فوز شخصي کمه په طالبانو کې دنه البته په لبد مرغه په افغانستان کې د تیر څلور وخت قانونو جګړې بیا ځنګړې توګه تیر شل کلو جګړې لځوانان څخه سیاسي شو په بشپړ توګه اخیسته دی ټول نيز رسنوي باندې کې ځینې لیکنې کیږي هغه مغلې دي استاد صوب نه کوي چې واقعا څوک څومره باندې فوز لري دلته په طالبانو کې خپل وزارت کې د دفاع وزارت کې هغه د ټیک معلوماتي زلرنه هغه ټول قیم ذاکر لري یعنی د څو غړي هڅه وسوي د بيخي لري چې هغه تاسو نه هڅه ولارس د دې مشر چې د امیر المؤمنین توایق او سره هم لري دلته د وزنې نفوذ هم دغه د وزنې نفوذ هم دغه چې د طالبانو د پاتې شوډونکو زوی دی کله هغه سراج الدین حقانی په لومړی کې په لور د عدالت خبره قوي و د دغه خپل رول درلودي او په لومړی کې د کابل نه وځي د کورنۍ چارو وزارت بلکې حتی د استخباراتو هغه مسولیت هم دی واخسته سره د طالبانو خپل استخبارات د لودې د 333 په نامه باندې یو استخباراتي قطعه په دننه په کې د داخلي وزارت کې جوړه کړه او دننه په کابل کې تقریبا 90% هغه سیاسي واک سیاسي نظامي واک ورته کړو تر کنټرول لاندې و کړي زر سراج الدین حقانی یا د ملګری یا دغه د حقانی ډله اغه د کوم اخوندان چې ورته کیږي د کندهار د لوټو کیږي دغه په منځیوس وا هغه انزوا دواړه د دې سبب سوي دي چې نه وخت دی دا څرګندونه وکړي چې هغه د څنګه د ولس هغه ولدي ځان سره ملاتړ ملګری مثلا د انجینو د ذکر په حق لبانې او د دې تر څنګ مستقیم او غیر مستقیم د خپل رهبری چیلنجول یا په دې باندې نقد کول دي دا چې تاثیر ولنه لري څوک دي چې بیا مثلا د طالبانو دغه مهم کسان ظاهرا مهم دي د یو څو وايي د طالبانو کوم پالیسی چې خبره سوي لغه بل سوي نو دا څوک دي کله هغه شخصي چې لیدل نه دی دا مهم نه دی چې هغه څومره قوي دی او څومره نه دی لکه په دې کې هیڅ شک نشته چې په دې شخص باندې نور تاثیرات شته یا په دې ډول باندې په ټوله کې د سیمې له هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان تاثیرات شته د افغانین جنو د دې تر څنګ یوازې د افغانین جنو مثلا نه دا مثلا د ټول شمو د دولت البته ما تعریف بیل دی هغه د اقوامو پر ویش باندې نه دی هغه سیاسي ویش دی ایدئولوژیک ویش دی یا د قوانین یا د اقوامو د ملتونو حقونه خو قوانین دی هیواد اساسي قانون او نور اوسې قوانین تضمینوي نه نه دغه قومي ټکلران چې په دولت کې لګې پر شل کولونه کیږي اما په ټول کې کوم ایدئولوژیک دولت یا دولت دی دولت ورته وایي هغه سیاسي ځواک په افغانستان کې هغه یوازې طالبزم دی یعنی بل هیڅ څوک هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي یا طالب نه وي هغه نشي کولای شي دغه سیاسي ځواک کوي د دې تر څنګ ډېر نور څه دي
چې آزاد سپ دوی داسې توجه کوي چې موږ مثلا جنگ کړی و شل کال مو جنگ کړی د وسم لاسر اوړنه د حکومت نو بعد د موږ غړي اولویت لري لمړیتوب لري په حکومت کې او وایي چې علما د ټولنې یو مهم جز دی باید حکومت ولي کې هم شامل وي
ګورې لومړی خدای له علماو تعریف کوم رکو په افغانستان کې طالبانو کې اصلا عالم وجود نه لري کوم لېوال تعریف چې د اسلامي مراکز څخه دی مثلا د الازر دی یا مثلا حتی په هند کې دیوبند پونتون سره کوم تعریف چې دی تاسو په ټول طالب کې د مشر نه تر کشره پورې یو پیراګراف نصر راوښی د دنیا جېد علماء چې یو کو نصونه په پونتونونو کې تدریس کیږي دی یو کتابونه دی یو تفسیرونه یو نور دینی یو عالم مسائل چې هغه چاپ شوی دی نړیواله کچه باندې پیژندل شوی دی نو د طالب خو پرته لدی چې د یو وایز عالم ماده علمیت د اثبات لپاره د په ټول عمر هیڅ نه دی لري نو عالم خو البستانه بل بس دا لري چې بده کې شک نشته چې یو دینی عالم یا یو کاره اسلامي دینی عالم کې د نورو ادیانو عالمي په خپل ټولنه کې په مغه کلتورونو کې کلتورونه چې دي یا ټولنه چې دي په کې مهم رول لري خو یو مهم رول لري دغه یو مهم رول معنا دا نه ده چې سړي د ټول انسانانو ژوند د تصمیم پرې کا واخلې دا دینی عالم ځای معلوم دی د جماعت کې باید ناس وي او خلکو ته د خدای تعالی احکام او اوامر تعریف کې چده طالب برخلاف کار کوي د خدای تعالی احکام او اوامر نقدوي او نقصوي او د دې تر څنګ سیاست او حکومتداري او دولتداري تاسو وګورئ په دونی مو کلونه کې طالبان نه دي توانیدلې چې خپل سیاسي ساختار تعریف کړي یعنی د سیاسي ساختار لپاره چې یو پیراګراف نه لري قانوني هډې نه خبر ده نو یعنی دا ظرفیت نه لري دا زم بل اساس د پښتني اساسي برخې ته چې نو بیا دا څو کدي چې د انجنونو په پر مخه دروازې تړلې دي د ټکړو د میرمنو په وړاندې د کار دروازې تړلې دي انداسې نو ډېر څه کړي دي د دې درا تاسو سره سم ګول په لومړي ورځ کې پاکستان ډېر فشکارا او غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو په کلنۍ اسمبلی کې د پاکستان خواني لومړي وزیر عمران خان د نړۍ څوشه چې دا خلک باید په رسمي توګه وپیژنل شي دغه تر څنګ پاکستان دوه ځله په پاکستان کې د اسلامي سازمان ناشته تر سره کړلې او له اسلامي هوادونو یو پرشل طالبان باید په رسمي توګه وپیژنل شي که چیرې دا په رسمي توګه پیژندل کېده یا نړۍ د طالبان سره تعامل کولای نو د پاکستان له ادرس څخه وایي البته د پاکستان ته خو دا د پاکستان له ادرس دغه څه کول یا د طالبان سره هر ډول تعامل شول پاکستان د چیر په څیر خلاړې اجازه ترلاسه کوي کله چې نړۍ دغه موضوع ته په دغه ډول پاکستان ورسله توجه نکړه نو البته باید افراطیزم ډیر سوی وای افراطیزم چې ویل چې نړۍ خپل مداخله کوي لکه وشه د خبرو تر هدا پورې مداخله کړل ملګر ملتونو په ګډون نړیوال مداخله کوي او دا مداخله بته دې سبب کیږي چې بیا دې په سیمه کې د وزبرځواک لکه د متحده ایالاتونو یو غیر ناسوی ائتلافي یا غیر ناتو ائتلافي په مرسته باندې د افغانستان په مسایلو کې د حالت وشي او دا مرسته بیرته د تیرو څلوېښتو کلونو په سیر باندې د شیدو غواته به د لشي پاکستان لپاره یو خپل تاثیرات طالبانو باندې دی د افغانستان کې چې کوم نریټیو روان دی مثلا کوم هغه سیاسي طاقت چې کوم فرهنګ پلي کوي دا په تیر څلوېښتو کلونو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول موږ لیدلی د پاکستان
لپاره تاسو وایئ چې د پالیسي میکران چې دی په ټوله کې د پاکستان حکومت د خوانه یا د پاکستان د یو شمیر چارواکو له خوانه متاثر دي. مننه آزاد صاحب. کور ودان سلامت اوسئ. زه جنباس نه دا پوښتنه کوم مخکې په تبصره کې اشاره وکړه جنباس صاحب چې نړۍ هم د افغانستان په اړه یو خل نه ده د نړۍ په دریزونو کې هم بیلابیل موضوعات یا دریزونه لیدل کیږي. پرون بیا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې روزا اوتمبای وویل چې نړیوال باید د افغانستان په اړه یو اجماع ولري، یو باثباته اجماع ولري، یو پایدار اجماع ولري. د میرمن اوتمبای ول خبرو هم تقریبا همداسې سرک لګیږي چې تر اوسه د نړۍ دریز د افغانستان په اړه یو نه دی. نړۍ څه کولای شي په یو واحد اجماع سره دغه اجماع سره ډول جوړېدلی سي؟ ځکه اوس خو روسیا له طالبانو سره راشه درشه کوي، چینی کوي، سفیر هم لیږلی ده، د روسیې ځانګړی استازی هم پرون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو له استازو سره وکتل، د کابینې له دوه مهمو غړو سره، بهرنیو چارو وزیر سره او د کورنۍ چارو وزیر سره وکتل. امریکا هم خپل سفارت لري له دوه نه فعالیت کوي، کله ناکله ډیپلوماټان هم کابل ته سفر کوي، د نورو هیوادونو هم. نړۍ څه وکړي یا د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هدف څه دی؟ نړۍ څه ډول یو واحد اجماع رامنځته کولای شي د طالبانو په وړاندې؟
ګول لوین صاحب تر هغه ځای چې یعنی زما ذهن قد ورکوي او تر هغه ځای چې زه کولی شم تحلیل وکم د منطقې د حالاتو او د فرا منطقې د حالاتو، په نږدې راتلونکي کې بین ملي ټولنه یا دغه تش په نوم بین ملي ټولنه، ځکه چې هغه داسې بین ملي ټولنه ده چې خپله واحد نظر په ډېرو مسایلو کې نه لري، بیا افغانستان خو پرېږده، خو بهرحال دغسې یو اصطلاح شته چې هغه بین ملي ټولنه ده. بین ملي ټولنه د افغانستان په رابطه متفرقه ده، او اوس خود حالات چې په منځني ختیځ کې روان دي، په اوکراین کې روان دي، په ټولیزه توګه بین ملي نړیوال دا کوم شدت چې او تغییر چې بدلون چې راتلونکی دی، په دې دغې په رڼا کې زه فکر نه کوم چې د افغانستان په ارتباط یې داسې کوم واحد نظر رامنځته شي. ځکه چې دغه اوس که موږ وګورو مثلا د ایران دریز، د پاکستان دریز، د منځنۍ آسیا دریز، د چین دریز، د روسیې دریز او د اروپا د اتحادیې دریز او ورسره د امریکا دریز، دا هم د نن په منطقه کې متفرق او متفاوت دي، او همداسې دا نظریات د اروپا د اتحادیې سره او د امریکا نظریاتو سره خو بالکل په ټکر کې دي. منطقه تر دې ربی د کوشش دا کوي چې طالب د نن د سي تاسو په راوچو ورسې د نن نه تغییر وکړي. په دا حال کې چې غرب او د اروپا اتحادیه د غي ټینګار هم دالې چې دوی سم د لاس د خزو حقوق تامین کړي، د نجونو مکتبونه را خلاص کړي، او په ټولیز توګه د ازادیګانو د بشري ازادیګانو د شانو ته تمکین وکړي. منطقه د شانو باندې ډېر ټینګار نه کوي، وخت په وخت د سي عمومي یادونه کوي، اما اساسي ټینګار یې دا دی چې دوی د اساسه تغییر وکړي او خپل د نن په خپل اداره کې د بدلون او اصلاحات راولي. په عین وخت کې ورسره تعاملات هم کوي، او دې نه هم ډارېږي چې طالب د دوی په ضد ونه لوبول شي. همدغه څه چې اوس نو لرې دنیا هم په همدې فکر کې ده چې د طالب نه په څه ترتیب استفاده کیږي چې د هغوی هغه کومې ستراتیژیکې موخې چې دي په منطقه کې د هغه متضررې نه شي، او هغه کوم پلان چې طالب ته ورکړل شوی دا به زما په نظر
نو جنباس په دغه نړیوالو دریزونو یو کېدل امکان لري، او د همدې ک لګزري وازی وای د شرق او غرب د بلوکونو یا د ختیز او لویدیز د چارواکو دریزونه د افغانستان په اړه واحد کېدون کې دي کنه؟ فکر کوي ممکن تر ډیره وخت هم داسې متفرق پاتې شي او غیظ به هم محسوس نه وي؟
اته چې پښتنه مام دار ما الکس میونه ویل مثلا د نږدې دورنما کې زه دغه سی یو چانس نه وینم. خو دغه چانس طالبانو درلوده چې د لاسه ورک او د لاسه لا ورکوي. هغه په څه معنا؟ په دې معنا کې کچیر دوی دغه یو خپل سرتنبګی نه، دغه کاذب غرور نه، دغه ملایزم نه، دغه طالبانیزم نه، دغه عاشقتوب په پاکستان کې چې دلته ورته اشارې وشولې، دغه نه لاس په سر شوی وی افغانانو ته مخ کړی وی. افغانانو ته
پاکستان سره خو معشوقي فکر کوم اوس خراب شول. هغه درګرد تاسو ګوره چې د پاکستان موقت حکومت د طالبانو سره خبرې ډېرې جنجالي دي، ورته ویل چې د ټي ټي پی په ضد اقدام وکړي، هغه د ماجر را باسي، نو د پاکستان اړیکې هم فکر کوم ښه نه دي.
لوګین چې پاکستان سره طالب ډېرې ژورې اړیکې لري او دا په دغه چې مسایلو سره نه خلاصېږي او نه تمامېږي. او موږ او تاسو باید ته ډېر هوښیار اوسېږو، متوجه اوسېږو چې د طالب په رګو شریانو کې پاکستان نه نوتې دی. دا به ډېره موده تېره شي چې دا موږ ته ثابت شي چې طالب پاکستانی نه دی. خو هغه خبره داره جناب لودین صاحب چې طالب اوس هم یو کوچنی چانس لري چې افغانانو ته مخ کړي. زه نه وایم هغه ټول ګډون په اصطلاح حکومت، د افغانانو حکومت، د ټولو نظریاتو خاوندانو حکومت رامنځته کړه، بین ملي ټولنه خود په خود ته تسلیمي کړي.
بله،
اوس ګوري چې ته کلک سرطان بد داګماتیک دغه ملایزم درا شروع کړ، هغه هم کلیوالي ملایزم، کلیوالي اسلام چې شتون نه لري، هغه باندې ټینګار کوي، خلک غولوي، حکومت نه ایجادوي، مشروع اداره نه ایجادوي. تبا دنیا دې ته ګوري او زر نه کوي. کته د نن په کور کې افغانانو ته لاس ورکړي، قانونیت رامنځته کړي، مشروعیت رامنځته کړي، دنیا خود په خود تاسو ته ځي، هغه بل لار نه لري. اوس هم در سره هغه سرسری تعامل کوي لپاره دی چې افغانستان خو یو د سیاسي دولت په حیث، سیاسي جغرافیا په حیث خو وجود لري. دا خو څوک منتفي کولی نه شي، خو تاسو خلک لاس نه درکوي. غیر د هغه افغانستان منځوي کوي او تاسو ځای په دالیزو کې نه په د کانفرنس کې.
مننه کور ودان جنباس برامې سپورس. تاسو تر ازو تاسو په نظر طالبان خو مخکې ویل شو چې خپل کورنۍ دندې نه دي تر سره کړې، په دونی مکلونو کې دوی له نړۍ سره یو دریض نه دی رامنځته کړی. ملګری ملتونه هم وزغه واقعیت درکې وای چې نړۍ او د طالبانو دریض مشترک ټکی نه لري. طالبان یو ډول تعریف لري لخپل دریضونو، لخپل تګلارو، او نړۍ بل ډول تعریف لري. دلته یو ټکی دا هم دی چې طالبان تر ډیره د ملامتۍ غوته د ملګرو ملتونو سازمان ته نیسي، وای چې تاسو د موږ په اړه اندېښنه لرئ، د موږ په اړه څېړنې کوئ، د موږ په اړه خبرې کوئ، اما د موږ استازي نه منئ. ملګرو ملتونو د دریم ځل لپاره د افغانستان د دایمي استازولۍ د ټاکلو په اړه باندې خپل پریکړه وزندوله. فکر نه کوئ چې د ملګرو ملتونو سازمان هم که د طالبانو استازي ته ځای ورنه کړي، هغه بل اخره ونه مني، دا خبرې به همداسې خبرې پاتې کیږي او د عمل جامه به نه ورغوسل کیږي، ځکه طالبان وایي چې موږ اساسه کې ونه منئ، نو موږ هم تاسو خبرې نه منو.
ګوري دنیاوال خو ډیر هڅه وکړ چې د افغانستان مسله په یو ډیر سولې توګه په یو تعامل باندې ختم شي. دا د امریکای توافق په هر شکل شو، مثلا د غینه وروسه د دوه خبرې اترې سي دایر شو او ملګرو ملتونه عمل ته غدون درلود. زه خپل حالته د نظر په صفات غدون درلودم په اوله مرحله کې. نو دغه ټول حلیزل دی لپاره وو چې نړیوال دا غوښته چې یو تعامل رامنځته شي، مخکنی حکومت سره لدې چې یو فاسد حکومت هم وو او مخکنی سیاسون سره لدې چې دوی ازمایل خوي کسان هم وو د افغانانو لاندې، دغه ټول راغون شي او طالبانو سره یو نظام جوړ کړي چې متاسفانه طالبان یې ونه منله او بل اخره نړیوال مجبور شو چې داسې یو سازش او یو فضا رامنځته شو چې بل اخره طالبان قدرت ته ورسول شو. نو د دې په اساس نړیوال یعنی خپل کوششونه وکړل. ملګری ملتونه په دغه دوه تیر کلو کې ډیر حل ځلې کړې دي، خپل گزارشات وړاندې کړې دي، دوی سره تعامل کړې دي، دوی سره خبرې اترې کړې دي، خاص استازي ورته وګمارل شو، دوی خپل ارزیابي وکړل، د نقشې لارې ورته جوړ کړ. متاسفانه د طالبانو لخوا هیڅ یو داسې یو انعطاف نلیدل سوی او نلیدل کیږي قطعا. متاسفانه هر ورځ دوی غواړي چې په خپل دغه کورکورانه دریز باندې خلکو باندې خپل دغه سیاستونه تحمل کړي او یو اندک انعطاف هم تر اوسه دوی نه دی خودلی. نو دا د دې عمل ګرځېدل دي چې نړیوال دې نتیجې ته ورسیږي چې نه، د ملګرو ملتونو کرسي هغه وخت به یو هیواد ته ورکول کیږي چې هغه عقل دوی په موازینو باندې، په قوانینو باندې، په ملي بین المللي نورمونو باندې دوی هداقل شمنتیا وخی تر اوسه خو دوی خپل ژمنتیا نه دی ښودلی، تر اوسه خو دوی بشري حقونو ته ژمنتیا نه دی ښودلی، تر اوسه خو دوی په دغه مسایلو باندې انوالو دي او داخل دي. نو د دې په اساس د ما له هنده دا ډېرې ستونزمن معلومېږي چې د افغانستان چوکي
اوسم
خو ورته ځان راغی، یو کال هم دې کې ځان راغی او یو کال نور هم تمدیس.
زه تاسو نه یو بله پوښتنه هم کوم، بیا تاسو سره مخکښه کو، ځکه تاسو په دې بحث کې هم له موږ سره او یوازې د نیم ساعت لپاره مجمنه کړې او مننه چې دا وخت مو لږ زره زیات شو. د ملګرو ملتونو غوښتنه دا ده، د ټولو نړیوالو غوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د لږ تر لږه هغو کنوانسیونونو ته احترام او درناوی وکړي چې په خو د افغانستان حکومتونو لاسلیک کړي. په دې کې د جنسیتي تبعیض کنوانسیون دی، یادې د ښځو د ازادۍ او سیاسي فعالیتونو کنوانسیون یادې. په دغه صورت کې چې ملګری ملتونه د طالبانو استاذ نه مني، ملګری په لویدیځو هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماټان نه سفارتونه له هم د پخوانی حکومت د یو شمیر ډیپلوماټان او قنصلګری له خوا نه اداره کیږي، نو بیا له حقوقي پلوه طالبان څومره دغه کنوانسیونونو ته هغه بلل کیږي، مسؤول بلل کیږي چې مسؤلیت واخلي او دغه کنوانسیونونه عملي کړي؟
د ویانا کنوانسیون په چوکات کې هغه ټول کنوانسیونونه چې تیر رژیمونه لاسلیک کړي دي او افغانستان ورته الحاق کړي دي، نو هر حکومت چې راځي او د افغانستان جغرافیه د خپل ولکه لاندې نیسي او د یو قدرت په شکل غواړي چې ځان مطرح کړي، یعنی د یو نظام په شکل، دوی بیا هم ژمن دي چې دغو کنوانسیونونو ته باید ژمن پاتې شي او دوی نشي کولی چې د هغې نه ووځي. او متاسفانه چې طالبان دا ویلي دي چې موږ دغه کنوانسیونونو ته ژمن یو تر هغه ځایه پورې چې اسلامي اساساتو پورې سمون ولري، خو خوشبختانه چې اکثرا دغه کنوانسیونونه اساساتو اسلامي سره سمون هم خوري. او متاسفانه د دوی دریز دلته مبهم دي او د بین المللي مواثقو په چوکات کې سره له دې چې په دې کې نن سبا یو بنبست دی، یو ډېر غټ کلکیج دی، پخوانی حکومت نشته، سفارتونه نړیوال نغوړي چې مثلا طالبان ونیسي، ځینې هیوادونه سره له دې چې دوی سره تعامل کړی دي او نور هم داسې په بې سرنوشتي باندې پاتې دي. دا یو کلکیج دی چې واقعا په دې کې یعنی د حقوقي لحاظ نه ډېر یو غټ بحث روان دی، او کیدای شي دلته د هغه ځای نه چې دغه بحث باندې مونږ او تاسو کیدای شي خپل متخصصین په دې باندې غور وکړي.
خب مجموع کې طالبان ژمن دي چې دغه کنوانسیونونه عملي کړي، ځکه د افغانستان جغرافیه باندې اوس دوی وخت لري. کور ودان رامیس پور سبیر مننه سلامات او سی په بحث کې لګډونه. کور ودان اوریدونکو اوس ستاسو نو بعد کولای شي چې اړیکه ونیسي، میلمانه به لګ منتظر پات شي، راځي چې د اوریدونکو نظرونه واورستړي مشي. ازادي رادیو نه د ازادي په صفو کې خبرونه اوري. مهرباني ستاسو غږ له استودیو سره وصل دی، خبرې وکړي د غوړيدونکو سره په وصل دی. علیکم سلام، کوم ځای نه مالی کني ولی او تاسو د خبرونه پر موضوع سوای راته؟ ښه فکر کوم د غوړيدونکو زموږ غږ بیرته نه اوري، د غږ فکر کوم د واتس اپ اړیکې کمزوري ده. مهرباني وکړي غږ مو وصل دی، مهرباني خبرې وکړي. ښه فکر کوم د غوړيدونکو زموږ غږ نه اوري. تاسو غواړئ اوریدونکو چې نظر ورکړي په خبرونه کې زموږ واتس اپ شمیرې ته اړیکه ونیسي او کوشش وکړي چې انټرنیټ کیفیت مو ښه وي تر څو خبرې وکړي، خپل نظر په لاندو کې وایي او که چیرته پوښتنه لري زموږ له میلمنو یې وکړي، او که چیرته مو انټرنیټ سم نه وي لطفا اړیکه منیسي، د نور اوریدونکو وخت هم ضایع کوي او غږ مو هم بیا نه اوریدل کیږي. کور ودان قانی صاحب، ستاسو په نظر د بستر دې ځای مخ تراغی چې طالبان او نړۍ سره یو خلونه نه دي، طالبان وای چې د موږ اساسه دی ومنل شي او نړۍ بیا وای چې نه تر هغه ته په کور د نن خپل مشروعیت تر لاسه نه کی، د ولس زړه تر لاسه نه کی، زستا استاد زین منم، اما برعکس غوښتنه هم کیږي چې طالبان دغه کنوانسیونونه هم چې په خوانی حکومتونو لاسلیک کړي د کنوانسیونونه دي عملی کړي، هم دغه کنوانسیونونه کې د بشري حقوقو، د ښځو حقوقو او نور ټولو هغو مسلو ته اشاره شوی چې نن سبا طالبان ته په کې د ملامتۍ ګوته نیول کیږي. نو څه فکر کوي په دغه شرایطو کې د افغانستان اوسنۍ وضعیت کومې خواته روان دی؟ قانی صاحب ستاسو له نظره د کومې خیر راتلونکي هیله کېدلی شي، ځکه د طالبانو د حکومت دا د شاوخوا دوه نیم کاله پوره کیږي او دغه نوی تعلیمي کال هم په راتلو دی، د ژمي نه وروسته به نوی تعلیمي کال پیلېږي، دغه نوی میلادي کال هم په څو ورځو کې پیلېږي. افغانان هیلی باید ولري چې ممکن دغه شرایط رامنځته شي، ممکن فضا بدل شي، ممکن د طالبانو په رهبری کې څه تغیرات راشي او کنه همداسې وضعیت به دوام ولري.
سلامونه، زه فکر کوم چې د بایو صد مخې اشاره د توقف خبره باندې تاسو کوی نس ولې سیدا مثلا تبزه پوری داخلي افغاني آباد لږ کمزوري دي او له بهر څخه زیات مداخله ورته کیږي، خصوصا د پاکستان په ارتباط ما خبره وکړه، هلته د اوضاع نوي انکشافات یا د هلته هم ځینې بغاوتونه او جنګونه یا ترورستي اقدامات په سیمه کې نور دغسې حالات. زه فکر کوم چې دا د یو لاند کار دغه لپاره د استخباراتي پروژې د 22 کلونه ده او د دې هغه ډیر اوږد وخت د شې چې په دش پاک کال یو د خلک شې چې لدې څه زیاتم تندرو سیږي تندخوې سیږي او لدې شې په دې سیمه کې داسې غیر مترقبه حوادث رامنځته شي چې محیر العقول بیا او زموږ تاسې د بالکل دغه تحیر راوړنګي او دغه دغه وکي په اصطلاح باندې حیرت راپورته کی او کوم څه کوم ځای پولیس دې دغه کومه د شی راتونکې لپاره د امیدونو هغه خبره ستاسو وکړه د خو بالکل هغه تتبونه او د حالت دولت راځي خرابې دي ځکه چې د ویل دتي په 32 ملیون ډالر سي نړیوال ټول نه دلته دلی راغلي سره استخباراتي په کجم راځي چې هغه کې تقریبا یو بل کڅوړه د 200-300 ملیون ډالر په نغد خلک راځي داخله خو د پاکستان ته لږ په کندارو د کېدل وسی د ډالر او خوان د ملي د لیدا او ورځ په ورځ بدرسي دي او د افغانستان ټول طالبې بودیجه کول په مدرسو ته ورماته ده او مدرسې په دغه شکل باندې سي په ملي پاتې نظر باندې خلک فکر وکړل کی او راتل راځي پولیسيتي دي په تنونه کمیږي مسلکي لایسي یا مسلکي تعلیمګاوي دي هغه د خلکو په لاس باندې ورکول کیږي ورځ په ورځ باندې په افغانستان کې د خارجي اتباع او خارجي اتباع سي ای فراتی اطباد یا په اسلام باندې د جنګ دي سخت غدا هغه زیاتیږي د هر ورځ موږ په افغانستان کې خلکو لکه سوسی رابې کوي ته په بهرني او اتباع او حضور زیاتیږي هغه بهرني خلک چې افغانستان تر ازي او د کلی یا بالکل ورځ په ورځ باندې د بتیو د غدي تروریستي ګروپونو تعداد زیاتیږي دا د شنه د استواد د افغانستان خلکو لمنځ دا تروریستي ګروپونه راپورته کیږي دا له خارج نه ولتیږي او خارج وړي ولا رخ به ذاتي طالبان څنګه نړیوال تعلقات په هغه شکل باندې نه دي خو نه ته اما راځي د پاکستان راځي ول بلې خواص راځي ول اته فرض ما زید چې نه پښتنه وکول شي دوه انګریزان راغلي ول ته طالبان نو ما انګریزان او طالبان وای دا ول ته طالبان سره پکې خدا خلک ته دا مسله ټول دغه دا په دې د سیمه باندې استخباراتي خفصه پلاته ده ډیره بعد خفصه پلاته ده او دا ویل تحلیلونه وته لیدا موږ
بله
د ګاو مثال دا اوس ویل دا له دغه کوم مثال دا له مې تصویرم د صورت تل خو حالت زذت کنه کوم د پاینده کې ډیر ښه عمر ولر ما په یو صورت کې مو امید دلل شو دا ټول ملت سره په کار سو دا مسله کې داخلي دغه چې دا کنه هغه خارجي لنکو نه چې طالبان سي د نړۍ زمير د هغه په مقابل کې راپورته کوو په خپل باندې د خپل خاوري وخت په یو ترتیب سره په لاس کې خپل ګرځي دا به موږ څخه زیاته قرباني واخلې دا چې مخالف دي چې دغه یو سبب غواړي چې بیا د مرمۍ وړي افغانستان کې بیا د ټوپک راپورته شي بیا د څو کوجل چې اته هغه افراطي طالبان موږ د مرګ وړنه
بله
دغه د مرګ غوډه یو ترتیب او نه د وارس په افغانستان کې دا چې پوځي کارصادمه من ملي مفادات مجبور کې قاتل کې له منځه ځي اما موږ کاستم یو لوی داخلي تکاتب
کور ودان قانی سر سلامات و سیبا سر سر طول و رازی چه وریدون کتون و بات
خلق منتظر دیم
منانه قانی سر سلامات و سی کور مودان منانه پا بحث که لگدون کور ودان سلامات و سی وریدون کتا نوبات ورکو یا وریدون که استیدیو سر وصل دستلی مشه تاسو دازاده پس پوکی خبرون آوری خدا متاسفانه مغه وریدون کې د فکر کوم هڅه کوي چې خپل نظر ورکړي ما انټرنیټي اړیکې کمزورې ده ک غاګینه وریدل کې په هر حال آزاد صاحب راځي بحث ورو ورو سره راټول کو بس پایت سره ورسو یو نتیجې سره ورسو طالبان د خپل تګلارو نه بیا یو عالم دفاع هم کوي ضد لپاره دوی یادونه کوم چې په بس کې دوی احساس یې مکسره نشته دوی وایي چې دوی د افغانستان اقتصادي ثبات خکړې دی د افغاني ثبات ساتلې دی د ډالر ارزښت مثلا راکم کړي د توکو باید دوی وایي چې راکم شوي د خوراکي مواد توکو باید چې مثلا د طالبانو په لمړیو کې خطلې و اوس مثلا ډیر سلوي فساد بیرته رالوېدلې ده دوی وایي چې یو شمیر لوی پروژې لکه د قشتپې کانال د سالنګ بیا رغونه یا مثلا د یو شمیر نور پروژو یادونه کوي دوی وایي چې دغه کارونه کړی دی سره لدی چې دغه یو شمیر مشران د خپل ستونزې هم مني چې خزو ته حقونه نه دی ورکړي د تعلیم دروازې بند کړي دي اما وایي چې د دوی حکومت یو عالم مثبت کارونه هم لري
په دې کې شک نشته چې نه یوازې طالبان هر هغه ډله چې په واکوي او په هر هواد کې وي او هر ایدئولوژیک سیاسي ساختار چې وي کار استبدادي وي کار دیموکراتیک وي کار کمونیزم یی که انارکی یا شاهی نظام وی هر نظام یا هر حاکمیت هڅه کوي چې هغه خپل کړنې توجیه کی او داسې ونمود کی چې هر څه ډېر ښه دي. لیکن ځمکني واقعیتونه مطلق متفاوت دي. تاسو د اقتصاد یادونه وکړه، د یو هیواد اقتصاد هغه ګورئ کابو لس یولس میاشتې وړاندې کله چې متحده ایالاتونو د دوو میاشتو لپاره هغه د څلوېښت میلیونۍ کڅوړې چې د بشري مرستو په نوم باندې افغانستان ته تللې هغه بندې کړلې دوو میاشتو لپاره، موږ د افغانۍ ارزښت هلته ولید چې پنځه نوي ته وخوت، او په دوو میاشتو کې شهزاده سرای ته آکشن یا افغانۍ لیلام نه شوې، په بدل کې ډالر وانخیستل سوله. نو دا خو د افغانستان داخلي عواید نه و، دا خو هماغه پیسې دي چې د بهر نه ځي، او د همدغه پیسو په اساس باندې که چیرې تاسو د اقتصاد یا انټرنیشنل ترانزیکشن بحث راواخلئ په حقوقي لحاظ باندې، نو د پیسو په بدل کې پیسې اخیستل د هیواد کرنسي ثبات نه شي ساتلی. د په هیواد کې کله چې د افغانستان بحث راځي، د اقتصاد بحث راځي، د ملګرو ملتونو د راپور له مخې او د تازه څرګندونې چې وس وړي چې شاوخوا شل میلیونه خلک په دې ژمي کې ډوډۍ نه لري، دا د ملګرو ملتونو راپور دی. کله چې ستا د هیواد نوي سلنه خلک د دوه وخت ډوډۍ ونه لري، نو اقتصاد چیرته دی؟ کله چې هلته بهرني خو بیخي څه کوي، داخلي پانګوال لا نوي پانګه نه وي، نو اقتصاد د کومه سو؟ دغه پروژې یا د سالان یا د کوشتپې پروژې دا خو د حکومتدارۍ دولتدارۍ دپاره بیخي په هغه نمونه کې هم نه شي راتللی، ځکه د دولتدارۍ دپاره د ملت اقتصاد جوړول دي نه پروژې. کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو، هغه دا دی چې ستا ولس باید ډوډۍ ولري، او ولس د ډوډۍ پیدا کولو دپاره لارې چارې وي. طالبان خپله مخکمه یادونه وکړه چې خپل نظام یا د خپل حاکمیت د تعریف دپاره یو پیراګراف نه لري کړی چې هلته اساسي قانون نه وي، د اساسي قانون په رڼا کې عرفي قوانین نه وي، او بیا پالیسۍ نه وي که هغه بهرنۍ پالیسۍ وي، اقتصادي پالیسۍ وي. نو تاسو د اقتصاد په هکله باندې اصلا بحث نه شئ کولی. دا دوه درې خبرې چې دا پروژه وه، پروژه دا د یو هیواد دپاره، د یو ملت دپاره دا په نمونه کې نه شي راتللی. دا یو بحث دی. دوم بحث دا دی چې طالبان خو طبیعي خبره ده چې خپله مسله توجیه کوي، هغه خو د نجونو د زده کړو مسله هم دا وایي چې بس دا خو ډېر سم کار دی او اسلامي کار دی او دا دی ها دی. لیکن په ټوله کې دا نه یوازې چې د اسلامي احکامو خلاف کار دی، بلکې د ټولو بشري حقونو او هغه ځمکني قوانین چې انسانانو جوړ کړي دي د ټولو نقص دی. په ټوله کې هغه څه چې په دوه نیمو کلونو کې روان دي، دننه په افغانستان کې که موږ بهرنی بود بیخي پرېږدو، یا د بهرنیانو نیوکې، یا د دې رسمي پېژندلو بحث بیخي یوې خواته پرېږدو، په ټول افغانستان کې تاسو که نن هم سروې وکړئ، ولس نوي سلنه ولس د اوسني حاکمیت څخه ناراضه دی، په هیڅ ډول نه دی ورسره ولاړ. حتی په دننه په طالبانو کې د څرګندونې موږ اورو چې دوی د خپل دغه سیستم څخه ناراضه دي. نو په ټوله کې په افغانستان کې داسې هیڅ حاکمیت وجود نه لري په اوسني عصر کې چې هغه د په سلو کې لس پنځلس فیصده د خلکو رایې هم د ځان سره ولري. کله چې په هیواد کې دننه د افغانستان بحث راخلو، په افغانستان کې د افغانانو دننه د افغانانو مشروعیت نه وینو، بهرنی مشروعیت خو ډېر لرې خبره ده. دا چې اوسني وضعیت ته تغییر ورکول به څه ډول ممکنه وي، تغییر خو به راځي که دا نن وي که سبا وي، ځکه یو حالت هم په افغانستان کې داسې نه دی پاتې شوی، په یو هیواد کې هم داسې نه پاتې کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته، هغه ډول فشار چې لازم دی هغه نه دی وارد شوی. دننه په افغانستان کې ستونزې ډېرې زیاتې دي، خلک د فقر سره مخ دي، خلک له ویرې سره مخ دي، هغه تغییر له افغانستان څخه نشته راتلی. لیکن یو شی ډېر واضح دی چې په تېرو شلو کلونو کې متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه په سیمه کې د جیو پالیټکس او د خپلو اهدافو دپاره په یوې ډلې سرمایه ګذاري وکړله. په تېرو شلو کلونو کې هغه ډله ډېره فاسده، ډېره ناکاره، بې ظرفیته وه. دغه سرمایه ګذاري بیا د بون د وبخشۍ د دوهې د کانفرنس د په طالبانو وکړله، او تر اوسه هم متحده ایالاتونو دې ته ګوري. متحده ایالاتونو هغه فشار چې مثلا د نجونو د زده کړو مسله ده یا نورې مسایل دي، هغه نه دی وارد کړی. او د هغه یو تر ټولو لوی لامل دا دی که چیرې هغه وارد کړي او سبا دغه مسله حل شي، ممکن طالبان رسمي پیژندنې دروازه خلاصي او هیوادونه په رسمیت وپیژني. لیکن دا ډاډ به امریکا لا هم نه لري که چیرې دوی په رسمیت پیژندل کیږي، نور هیوادونو سره دی لاس ورنه کړي، هغه هیوادونه چې د طالب د متحده ایالاتونو په سیمه کې مخالفین دي. لهذا دغه پړه یو سست یو څه ټینګ نیولی دی تر څو د یوه کولی شي چې هغه سرمایه ګذاري چې په دې نیابتي ډلې سوې ده هغه دا ترلاسه کړي چې ما خلک دي هلته زما د اهدافو لپاره کار کوي، دغه نه اوس بیا تغییرات راځي.
سلامت اوسئ. آزاد صاحب راځي چې د بل اورېدونکو ته نوبات ورکړو. هیله ده چې غږ واورو. ستړي مشئ، تاسو له ازادي راډیو نه ازادۍ په سپو کې بحث اورئ. مهرباني غږ مو وصل دی استډیو سره، خبرې وکړئ.
سلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني فکر کوم د غوړیدون کې زموږ غاګناوري کور ودان سلامات سوریدون کو چې اړی کني سي خو متاسفانه چې په افغانستان کې انټرنیټ په دې کاچ نه دی چې د واتس اپ اړی کې وصل شي کړه ناکله واتس اپ زموږ اوریدون کې اړی کني سي خپل وخت ځای کې یم متاسفانه چې غاګي ناراضي په دې هله چې بیا اړی کې ونی سي زموږ راتلونکو خبرونو کې دا با سرور راټولو راځي په دې پای کې لګزره په هلارو تام شو خاغلی جنباس څه کول په کار دي چې د نړۍ او د طالبانو د غتی ته پرک درې زونه دا سره یو ځای شي او بل اخره افغانان د خوخی خبرونه ووري او د افغانانو هلی وغوړيږي وس خو له باس نه داسې ښکاری چې قانې صاحب تاسو مخکې ویل چې د خیراتلونکو هلی نشته اما ملت ته باید یو څه انرژي ورکو ملت ته باید د خو خبرو لارې چارې وخیو څه کول په کار دي چې بل اخر د افغانستان د غستون زه هوار شي او نړۍ د افغانستان په اړه اندېښنه نه بلکې د خو خبرونو د غونډو او کانفرنسونو کوربه وي.
ګوري خبرې لوتين افغانستان خلک بل شکه چې زمونږ عزیزان دي موږ د افغانستان د خلکو یو برخه استو کې دي چې د نن دغه اوس ما هر سم د لاس په کور کې نه یو خو هر درد افغان ملت هغه زمونږ درد دی او بل شکه چې هغه اساسي ترين مارکسترین متظاهر د افغانستان خلک دي د حالاتو خو تاسو د حل لارو پوښتنه کوي ګوري لودین صاحب طالبان دي دغه کس کاذب غرور نه تکبر نه لاس په سر شي دغه سرتنبګي نه دي راووزي دا نتیجه نه ورکوي دا آرایشی کارونه دا شعاری کارونه چې اعلی د سکوم مالت نه پیغام سالنګ میرا جوړ کو سالنګ 50 کاله مخکې جوړ سالنګ تخریب شوی وو تا بیرته راو راغو همدغه چې د قشتیپی د طرح بنسټګر ته نه هغه هم چې د پاسه 50 کاله مخکې د شهید داوود خان په منځ کې وخت کې طراحي شوی وو جنگونه را عامل شول چې هغه سرته ورسیږي معلومه نه ده چې د قشتیپی برخلیک په ستاسو پښتون کې څه رقم کیږي دا معلومه نه ده آرایشی کاسمیتیک کارونه مکوه د خلکو په سترګو خاورې مشین ده خلک په هیڅ خلکو شار دي خدمات ستا چیرته دي ته دا اوس چې 25% د افغانستان خلک مکتبو ته نه پریږدي یعنی زموږ خویندې میندې هغه باندې زور ګوي کوي څه دلیل ته لري چې افغان جونې 2.5 کاله مکتب ته نه پریږدي حقوق دی ورته سلب کړي دي ته داسې یو کالبک ته مشابه چې نفس په سختي کاږي ورته دي قیمتي جامې اخوستې دي اما دننه ټول تش دی ته زما وطن وری دغه تشوالي خوا ده نو ښاغلی لودین دوی رښتیا سره هم دې ته جوګه دي چې افغانستان ورغوي افغانستان کې اقتصادي بدلون دی چې د افغانستان د خلکو ژوند هغه کیفي یو پرمختګ په ورسیږي نو په کار د چې دی قانون ته مخ کی نه دغه توش طالبانی شعارو ته دا کار نه ورکوي دوی افغانستان ته د افغانستان خلکو ته بازارکته خلکو ته اوس دغه نن چیرته دي دغه حکومت چې دوی وایي چې موږ د حکومت ایجاد کړی دی په دغه حکومت کې ښاغلی لودین د 2% د لوړو زده کړو وزیران دوی نه لري دا څه کمی داره ده
بله کور ودان جان باسر سلامت تاسو وایي چې د حل لار هم دا ده چې طالبان خپل تګلارې بدل کړي ولستم راجاوي کې مشروعیت ترلاسه کړي او له دې اوسنۍ ستاسو پټکو سرتنبګۍ نه یا له اوسنۍ غرور نه لاس په سر شکور ودان د آزاد صاحب د پای خبرې به هم وره آزاد صاحب مهرباني وکړئ ستاسو پټکو باندې حل لارې سپارښتنه څه دي چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ستیجونو نه خې خبرې نشر شي نه دا چې اندېښنې وي تشويشونه وي
ګوره که داخلي بورډ ته راسو حل لارې هم دغه دي چې د نن په افغانستان کې یو داسې اجماع رامنځته شي چې هغه دی یو داسې د سیاسي ساختاري دولت رامنځته کی چې په هغه کې له طالب څخه هر هغه څوک چې هغه د ظرفیت په اساس باندې کولای شي چې د افغانستان سیاسي ساختار کې سیاست تمثيل کی هغه ځای پر ځای شي لکه دا توقع له طالبانو څخه پوسنی وضعیت او شرایط کې فکر نه کوم چې دا سمه توقع وي. لہذا ز د هغه څه چې زه دلته په متایره لاتونه کې وینم په ځانګړي توګه په تیر یوه میاشت کې ځینې تغییرات دلته راتلونکي کې د دې پالیسۍ کې او دا تغییرات به کولی شي طالبانو کې ډېر ژر تغییرات راولي. طالبانو باندې متحده ایالاتونو سرمایه ګذاري کړې ده، طالبانو په خپل زور او واک نه دي راغلي او نه هم په خپل زور او واک اوس هم هلته ناست دي. دغه تغییرات چې دلته راسي یوه لارې دغه ده چې هغه افغانان چې متحده ایالاتونو کې دي او ترې وبریده پورې ځینې اړیکې لري هغه باید وخت نا وخت متحده ایالاتونو سناترانو کانګرسمنو پالیسي میکرز په افغانستان په خپله باندې خبرې وکړي او دوی ته اړ باسي چې خپل پالیسي کې تغییر راولي او طالبان باندې هغه واقعي فشار چې لازم دی هغه راول شي. دغه کار کولی شي چې په لنډه موده کې ډېره ډېره
مننه. سلامات اوسې کور مو ودان اوریدونکو او زموږ درنو میلمنو، بس همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپل میلمنو د نړیوالو چارو لکتون کې غاوس جانباز د امریکا په ویسکانسن دولتي پانتون کې د استاد او د چارو لشنون کې نجیب آزاد، دغه راز د سویډن په لوند پانتون کې د بشری حقوقو د سیډون کې ابو الاحرار رامسپور او لیکوال او سیاسي چارو شنون کې اسمت خان سب نډیر مننه چې په دې باس کې را سره ګډون وکړو. دونکو له تاسو سره هم مننه چې زموږ بحث مو واوریدل. له رادیوګانو مخورې راتلونکو ساعت کې پر همدې موضوع باندې په دری بحث کیږي.